په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دیم کو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. نمړه د خبرونو سرټکی، پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانۍ پر ضد د مظاهرو پیلولو اعلان کړی. پاکستان وایي د افغانانو لپاره د آنلاین ویزو فیس ختم کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد استعفا ورکړه. د خبرونو تفصیل، د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ګرانۍ زیاتېدو له وجې به د اکتوبر له شلمې څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه شروع کړي. مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوه نو استعفا دی ورکړي. پرون د خبر پښتونخوا په ځینو ښارونو کې وکیلانو هم د ګرانۍ په ضد د مظاهرو په لړ کې له عدالتونو بایکاټ کړی و. خو د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویل چې ګرانۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسله ده. هغه زیاته کړه چې حکومت د بهتري لپاره ګامونه اخلي خو ښایي تر راتلونکي 15 میاشتو پورې حالت همداسې پاتې شي. له مومند څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمر وړونکو نږدې 1500 گاډي د سپتمبر له 18 راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومند د مال بردار گاډو د اتحادی مشر اجی عارف الله د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د کارخانو له مالکانو د کرایې زیاتې د لغواړي
د ګرانۍ د وجې دوی ته مونږ وویل چې په بونیر او پرې نور علاقو کې خلکو ترانسپورټین له کرایې زیاتې کړي دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانۍ کې زیاتې کړي خو دوی مونږ له څه لفرانه کو مونږ ګاډي خپل ودرول.
د ځای مربلو کارخانو اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایې د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې و خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. پاکستان اعلان کړی چې افغان تجارانو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 13 په یوه خبري غونډه کې ویل چې کابینې د دې ترڅنګ دا منظوري هم ورکړي چې اوس ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسه آنلاین ویزې واخلي. نوموړي د 15 کلنو ویزو د پیل نیټه واضح نه کړه. شیخ رشید زیاته کړه چې پخوا به یې 8.5 ډالر فیس اخیست چې اوس د دې کال تر اخره یې ځنډولی دی. البته نوموړي وویل چې د جعلي ویزو د مخنیوي لپاره به له افغانستانه د هر ورتلونکي کس د ګوتو نښې یا فینګر پرنټ اخیستل کیږي. نن او سبا د روس په مسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړی غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده. خو د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دوهمه غونډه د اکتوبر په 16 کېدونکې د مسکو فارمیټ په نامه ده چې پر روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم مسکو ته رسیدلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم رسنیو او ته ویلي چې یو پلاوی روستا ورلېګل دی. د مسکو فارمیټ په نامه ناستې پخوا هم کې دی خو د اګست له 15 وروسته لکه چې طالبانو پر افغانستان واکمنی ترلاسه کړي دا یې لومړی غونډه ده. د امریکې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سولې لپاره ځانګړی استازي خلیلزاد چې په دې برخه کې لوګدي مودې کار وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اکتوبر په 13 وویل چې د خلیلزاد پر ځای به د هغه مرستیال ټام وست کار کوي. خلیلزاد د طالبان لخوا د افغانستان د واک اخیستو تر مخه د قطر په دوحه کې د دې ډلې سره د امریکایي مذاکراتو مشري کړې وه. په خپل استعفا لیک کې که څه هم خلیلزاد له خپل کاره دفاع کړې خو منلې ده چې د دې دندې په مهال چې څه ترلاسه کول غوښتل هغه یې نه دي ترلاسه کړي. بلینکن ته په لیږل استعفا لیک کې نوموړي زیاته کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړ جاړی هغه ونه شو چې څنګه پې صلاح شوی وه. د امریکې بهرنیو چارو پخوانی وزیرو په جګړو کې ستایل شوی اتل کولن پال د 40 کلنو په عمر له کورونا وایرس مړ شو. نوموړی د امریکې لومړی تورپوستی وزیر خارجه و. د هغه کورنۍ د اکتوبر په 13 پر ټولنیزو رسنیو د یو بیان په خپرولو سره د نوموړي د مړینې خبر ورکړی دی. په بیان کې زیاته شوې چې کولن پال په بشپړ ډول واکسین هم کړی و. پال 40 ستوریز جنرال و او د ګډو امریکایي ځواکونو مشر هم پاتې شوی و. نوموړی د امریکې د ریپبلیکن او ډیموکراټو ورو ولسمشرانو د لاس لاندې تر کار کولو مخکې د ویتنام په جګړه کې هم جنګېدلی و. او په نړیوال شل اوریز کرکټ کې نن د عمان په مسقط کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د سکاټلند او پاپوا نیوګینی ترمنځ د پېښور په وخت 3 بجې او دویم هغه د بنگلاديش او عمان ترمنځ ده چې د پېښور په وخت 2 بجې شروع کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول بشیر غواخ نور دل په روانه خبرونه کې اوردونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمې موضوعات رپورټونه لرو. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو پرون د ګرانۍ پر ضد ټول ملک په کچه احتجاجي مظاهرو پیلولو اعلان وکړ. د اقتصادي چارو یو پوه ویر سرګندوي چې له آی ایم ایف سره د حکومت د روانو خبرو په نتیجه کې ښایي پاکستان کې ګرانۍ نور هم سیوا شي. د شمالي وزیرستان تجاران او د غټو گاډو مالکان له حکومت غواړي چې پر غلام خان بندر د سوداګرۍ او عام تګ راتګ چارې اسانه کړي. او یو تازه سروي ښيي چې په خیبر پښتونخوا کې شپږ سلويخت فیصد ښځې له کوره د باندې ځانونه خوندي نه احساسوي.
پریشا کې شاته ناشته دا رنگارنګ خلک به ته ګوري عجیباج باندې ضرورونه سره به ته ګوري او عجیباج به حرکتونه وکړي.
هیله ده مشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع تر ازو لڅو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت لخوا د احتساب ادارې او انتخاباتو د نظام لپاره وړاندې کړي بدلونونه رد کړي دي. د تحریک مشرانو پرون په خبري غونډه کې وویل حکومت له دې لارې ځان له احتساب خلاصول او پراتونکو ټاکنو کې په منظمه طریقه درغلې کول غواړي. د تحریک د ګرانۍ پر ضد مظاهرو کول اعلان هم وکړ. بلخ حکومت اپوزیشن ګوندونو تورنوي چې د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. گوہر مسید معلومات را کوي.
د اکتوبر په 13 نیټه باندې په خبری پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د اکتوبر په 13 نیټه باندې په ټول ملک شه د منګایي خلاف د کیمه مظاهره او د جلسه جلوسه اعلان کړای شو دی. د اغه منځري په دا غونډه کې ټول مشروع نه په متفق سره روکړل. مولانا فضل الرحمن دا هم زیاته کړل چې د ټول سیاسي ګوندې صوبایي مشرون ته دا هدایت دي چې هغه د پخپل کښې رابطه سره وکړي او یو داسې مضبوط نظام د جوړ کړي چې د هغې په بنیاد باندې په ټول ملک شي مظاهرې کامیاب وګرځي. مولانا فضل الرحمن په نیب ترمیمي آرډیننس باندې هم ډېر اعتراضات وکړل او دی وویل چې پی ډی ایم دا مسترد کړی دی. مولانا فضل الرحمن وویل بدانن غونډه کې ټول په متفق سره نیب آرډیننس ترمیمي بل مسترد کړي. د نیب د امریت نه رپوت شوی و اداره دو نیب د نن رج پر د حقیقت احتساب بند چار نه دو کړي. نیب همیشه د مخالف سیاسي ګوندنه خلاف استعمال شوی دی. مولانا فضل الرحمن د حکومت د طرف نه پیش کړي شوی انتخابی اصلاحات مسترد کړل او وی ویلل د حکومت دی طرف نه تجویز کړي شوی انتخابی اصلاحات میشه په هیڅ صورت نه مانی. د دغه نوی اصلاحات په بنیاد باندې حکومت پر اوتلین کې انتخابات شي داندلی کول غوړي. مولانا فضل الرحمن وویلل چې په دا وخت د پاکستان د ایران او د افغانستان سره چې کومې لګېدلې بونډرۍ دي په هغه باندې تاګ ور تاګ بند کړای دی. د وویلل د بارډر د بند کول د وجنا په خورا بند پروت خلک ته ډیر تکلیف دی. مجه دا مطالبه کوي چې دا بارډر د فورن د کاروبار د پوره خلوص کړل شي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په پی ډی ایم باندې ټوکینه کړې دي. دا خبره د اکتوبر په 13 نیټه باندې په یو خبری پریس کانفرنس کې وکړلې. پی ڈی ایم ویس دا سے جوڑ شوائی دائی لکا یو مر شوائی سیاسی ہاتھی. پا پی ڈی ایم شے غنڈ آغا خلق شرک شوی دی چې کیمه په دغه ملک شي لوټ مار وکړلی. هغه خلک چې په دغه ملک شي وټه وټه غلې ډاکې وکړلې نن په پی ډی ایم شي سره یو جوړ شوی دی او د جیت نشانی نه جوړاوی.
منہ صاف کر کے پھر وکٹری کر بنا کے آگے
بل طرف بندے پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل پارٹی چکی میں دے پی ڈی ایم نا نن سابو وطل یہ دی آگے ہاں پا ملک شے دے منگائی خلاف دے احتجاجی مظاہرے اعلانی نا کڑی دی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر آخ لے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں دا پاکستان عام ولس شکایت کوي چې د مهمو خوراکي توکو بے په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې لوجه هغه ته ژوند کول ګران شوی دی اپوزیشن ګوندونو تاسو اوریدل چې د ګرانۍ خلاف ټول ملک په کچ د احتجاج اعلان کړی دی په داسې کې د خیبر پختونخوا حکومت یو بیان وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو لوړې بیې او د هیواد د تیرو حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا په یوه وخت کې ویره څرګندوي چې په پاکستان کې د نړیوالې مالیاتي ادارې آئی ایم ایف د پروګرام دوباره احیا به د دې هیواد د ولس ژوند نور هم ستونزمن کړي تفصیل په دې رپورٹ کې چې د ممندو دیوا مزدور په خبرو پیلېږي دا د کوزه ممندو د میچنه په ظریف کورونو کې د پنچر په دکان کې د مزدوری کوونکی ګل نبی خبرې وچ وای د خوراکي توکو لړو بیو زخت ډیر پریشان کړی دی د پاکستانی ولس هم دې پریشانې ته په کتو پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر ولسمه د تیلو د لړو بیو او په ګرانۍ کې د اضافه پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان وکړ د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل هم د اتوار پر ورځ په یو بیان کې دړک وکړه چې که حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره ژر اقدامات ونه کړل نو وکیلان به په احتجاج لاس پوری کړي د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14مه د پټرولو د فی لیټر قیمت 10.9 او د ډیزلو هغه 12.4 روپے لوړ کړ اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف حکومت د اقدامات عوام دښمنه یادوي خو په جواب کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو لوړېدل او د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تیر حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي نوموړي البته زیاته کړه حکومت د مشکلاتو باوجود هڅه کوي چې د صحت تعلیم او زراعت په برخو کې ولس ته اسانتیاوې برابر کړي
پاکستان ایشونه راځي را پاکستان کې داسې ګرام شو سس زونه داسې دي چې هغه د عالمي مارکیټ سره تعلق لري لکه پټرول شو خوراک تیل د غړو د پامایل چې دی یو کال مخ کې $500 پر میټریک ټن نن هغه $1200 تر رسیدل دي یو زمونږ د بيزې وجم د چې دایي وځي نو پاکستان ډېر مشکلات سره مخ ته ₹500 اربع کوم بجلی استعمالو کنه استعمالو دا مونږه بجلیګر ته ورکو کرایه به ورکو دا مایده کړی د دې دوه حکومتونو باوجود مونږ چې کوم ریلیف ورکول شو $10 لاکھ پورې علاج فری کو مونږه ایجوکیشن کارډ راوستل وای چې کوم خلک ایجوکیشن نشي افورد کولی چاغی ته فری ایجوکیشن شي دا هسې کسان کارډ انټروډیوس کړو نو مختلف مدو کې لکه احساس پروګرام دی کوم ډېر زیات غریب دي چې دا مونږ کمپنسیټ کړو
خدا اسلام آباد په اسلامک یونیورسٹی کې د اقتصادیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي د تحریک انصاف حکومت د هیواد د اقتصاد رغول او خپلې ژمنې پوره نه کړې شوې نوموړی ویره څرګندوي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې آئی ایم ایف سره د مرکزی حکومت روانې خبرې اترې به د پاکستانی ولس په ستونزو کې د اضافه سبب شي
چلو مونږ دا خبره مونږ په اوس وخت کې انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټیټ شوې دي خو کدینه مخکې تاسو ګورئ نو اکانومي زمونږ کې د نغه نخته ده کله چې پی ټی آی ګورنمنت راغله ده چې یو خو اقتصادي پرمختګ ډیر کم ده او دا غي سره ګرانواله ډیر زیات سیوا ده او دا شانتي بیروزګاری هم سیوا ده خو په اوس وخت کې چونکې د آئی ایم ایف پروګرام دوباره اکټیو شو د حکومت او د آئی ایم ایف په منځ کې مذاکرات روان دي د ایم ایف د طرفه د ټیکس د سیوا کېدو د رعایت اغستو او د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافي مطالبه ده. څومره چې زما انفارمیشن دی نو هغه حکومت چې دی نو هغه امنو ته تیار دی، نو دا به د یو عام وګړي په ژوند کې په دې اوس وخت کې ستونزو کې اضافه کیږي.
پاکستان ڈان رسپانې د هیواد د فائنانس ډیویژن په حواله لیکلي د حکومت او آی ایم ایف ترمنځ د اکتوبر پر 14 په واشنگټن کې شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. له یادې ادارې سره د پاکستانی حکومت د خبرې چې پای ته رسیدو کومه نیټه نه ده خول شوې، د فائنانس ډیویژن د سیکرټري په مشرۍ روان دي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د اکتوبر پر 14 په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې له خبرګرانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تیلو او بجلی نرخونه د آی ایم ایف په غوښتنه زیاتوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلانو د ګرانای پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. وکیلانو د احتجاج په توګه د ټولو عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړو، یادی بایکاټ کړو. وکیلان وایي موجوده حکومت په عام ولس د ګرانۍ په شکل کې زیاتې راغستې. بل خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې په نړیوال بازار کې د پټرولو نرخونه پورته کېدو سره پاکستان کې هم د ګرانۍ مسله راغلې ده. او حکومت همداراز وایي چې د ډاډ ښیي چې د ملک د اقتصاد د ښه والي لپاره هلې ځلې کوي. نیاز احمد خان معلومات لري.
د ضلع سوات وکیلانو د موجوده حکومت لخوا د پیټرولو په نرخونو کې د زیاتې په ضد احتجاجي واک تر سیدو شریف ضلع کچهره نه منګوري نشاط چوک پورې وکړو. وکیلان وایي چې د موجوده حکومت اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوي، د عام ولس ژوند په مشکل کې دی. احتجاج کې شامل د سوات بار پخوانی مشر او جج شمشیر علي وکیل وایي چې حکومت سره ولس ته اسانتیاګانو ورکولو پالیسي نشته.
په جون کې بجټ راتو، خلک به دغه پته مو چیرې په جون کې بجټ راځي او موږ مطلب دا چې دغه سر ځان ایڈجسٹ کړو. دا په هر په هر پی لسم اور د بجټ دی. پېټرول ګران، ډیزل ګران، ګیس ګران، بجلی ګران، نن زمنګ نن دوایانه ګرانې، نن زمنګ انډیکس کم دی، کم انډیکس دی کراچی نه تلکی. ما شار نیوز قتل هغه کې دا چې هغه 33% زمنګ انډیکس لاندې راغی.
احتجاج کے شریک یو بل مشر وکیل اصغر خان زیاتوی چې په لنډ ورځو کې د تیلو نرخونه پورته کړی شوی، چې ورسره بجلی، ګیس او د ژوند د ضرورت زیاتره شان نرخونه زیات شوی، ځکه دوی په احتجاج داس پورې کړي.
اوس چې دا ریسنتلی کم د پېټرولو قیمتونو کې اضافه وکړه، د خلکو د وس نه بهر شوی د خبره، خلکو د برداشت نه بهر ده. مونږ سره بل لار نشته چې د دې موجوده حکومت خلاف راوځو او ټول سیول سوسایټی ته دا ریکوست کوو چې دا ستاسو فرض دی، دا ستاسو ذمہواری ده، راوځي احتجاج وکړي.
احتجاج کې شامل د سواد بار اسوسییشن په خوانې صدر وکیل چې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی ملک پیدا محمد خان وایي چې د ټول پاکستان وکیلان به اوس په احتجاج لاس پوري کوي.
وکیل چې کله میدان ته راوته د پاکستان تاریخ ته، چې کله وکیل میدان ته راوته دي هغه حکومت چې ګم دی هغه برقرار نه دی پاتې شوی. من وایو وکیلان، د ټول پاکستان وکیلان وایو، پاکستان بار کونسل وای، پروینشل بار کونسل دا خبره کوي چې سٹیپ ڈاؤن شپ آرام باندې
حکومتی چارواکی د روانې ګرانۍ او په خصوصي توګه د تیلو نرخونو په زیاتوالي وای چې ټوله نړۍ کې د تیلو نرخونه پورته شوي. په پاکستان کې بیا هم د ګاونډي هیوادونو په نسبت د تیلو نرخونه کم دي. حکومت اقتصادي اصلاحات کوي او ډېر ژر به ولس ته فائدې شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکرار تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمه او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په یو نیمه بجه اوریدای شي.
په ممندو کې هغه ټرکونه لا هم ولاړ دي چې د خیبر پختونخوا د ماربلو کارخانو ته کاڼي وړي. د دې ټرکونو مالکان وایي له تیرو درو هفتو راسې روان احتجاج یې د دې لپاره دی چې غواړي د کارخانو خاوندان یې کرایې زیاتې کړي. خو د کارخانو مالکانو وایي د دوی کاروبار هم ډیر ښه نه دی، نو ځکه کرایانې نشي زیاتولی. البته په دغه اړه مذاکرات کیدای شي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې ورو.
په دالان وخت کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافي ورستو په محمودو کې د ماربلو ټرکونو والا هړتال کړي. د دوی هړتال خو د حکومت په ضد نه دي، بلکې د کارخانه‌دارانو خلاف ته وای. یا خو د دوی کرایې زیاته کې یا به ګاډي کور ودروي. د ستمبر د 20 مې راځي د محمودو د ګوډز ترانسپورت یا د مالبردار ګاډو اتحادیه د هړتال سره سم د دوی پوینه چې نه یوازې د ګاډو مالکان او ډرایوران یا کلینر، بلکې ورسره مستریان، پنچریان، په درنګونو کې کار کوونکي او په کارخانو کې مزدور کار او روزګار شوي. د دوی د اتحادیه محمد مشر عارف الله حجی مشاد رډیو ته د اکتوبر په 13 وویل د بیروزګار شوی خلکو شمیره تر د 1500 زرو پورې ده.
د کارخانو ولا سه په کرای باندې مسله لکه ګرانی راغلی ده. د ګرانی د وجې ته مونږ وویل چې په بونیر او په نور علاقو کې خلکو ترانسپورټین لا کرایې زیاتې کړي دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانی کې زیاتې کړي. خو دوی مونږ له لفرانه کو مونږ غاړي خپل ودرول.
دا غاړي د محمدو د ګومبتی انبار زیارت خانکا او یاراخیلو په شمول د نور یو شمیر غرور نه کاڼي وړي. د اتحادیه دغه مشر پوی نه یوازې د کان اورولو ټرکونو چې دوی ورته فرش نومه خلی شمیره د 1500 زیاته ده. د یاد اتحادیه چیرمن زیت الله خان مشاد رډو توای تیل چې ګران شي ورسره د ګاډو سامانونه او د دوی د کور د ضرورت شیان هم ګران شي. نو کارخانه داران باید دغه اړخ ته هم پام وکړي.
سنچیات تر کوم لارې اخیستې و زما یاد سی سیبا او دا هغه وخت موږ لګای 500000 جوړې نه یو لک 1500 روپۍ تر ټیرونه رسیدلې دي او په 1500000 روپۍ ما خپل اگر باکس اخیستې بل ود مروړې په 2000000 روپۍ باندې په 1500000 روپۍ باندې ګاډي پرش تړلې. سبا په 1000000 روپۍ ګاډي پرش تړلې شي. ار یو شی دغه سی ولې 1000 روپۍ قابل چې کوم غزه په 100 روپۍ باندې سبا راخلم. زیدا ګرانی زدا دې زور به چرته وباسم. ما هم دغه کړی د شیدنه مال رانه کی زما بل درک نشته دی او زما بل لار شته دی.
د مومندو دغه کانی د سبحان خور شوقدر د یو سل او څلورو کارخانو نه علاوه میچنای کی څلويختو کارخانو ته او په ورس کروڑ په خور او د ملاګور خیبر ضلع کارخانو ته وړل شي. د کارخانه دارانو په وینا چې د زیارت مومندو د غر کانی خریدار په ټول ملک کې زیات دي. سید خان په پیښور سبحان خور کې دوه د کانو کارخانې دي او په زیارت او خانقاه کې خپل د ماربلو درنګونه او یا کانونه دي. مشهد رډیو ته د اکتوبر په 13 وویل دوی ګاډو والا او ته د یو من په سر 28 روپۍ کرایه ورکوي او دغه کرایه د ګاډو والا په خپل خوخه کړی و.
کارخانو کې سټاف وو ډېر وکي وو تقریبا دوه درې ورځې نه زما به خیر 60% کارخانه ودرې دي. دا 40-30 دا روانې دي. هغه هم څه زور سټاک منه لکه دې کې څه کړنی راځي نه کور ولا کړنی راځي کنه ولا بل له کارخانو گزاره روانه ده. خو د ګاډو د غرونو کار خراب دي.
د کان اورون کواله او د حکومت یا قومي خلکو ترمنځ چې کله هم لانجه جوړه شوی زی انتظامیه او یا به پرلماني غړو پکې جرګې کړي او دغه لانجه هواره کړي. شپږ میاشتې وړاندې هم د مومندو د کمشنرۍ انتظامیه او د ګډوالو ترمنځ د ماربلو د وزن په سر لانجه جوړه شو چې هغه د مومندو د قومي سیملې د غړي ساجد مومن لخوا د مذاکراتو په شکل کې هواره شو. دغه مذاکراتو کې د کرایا وزن او نور شیان هم واضح شوی او یو موافقه پکې هم لیکل شوی. د اکتوبر په 13 مشهد رډیو د ساجد مومن سره هم رابطه وکړه. نو نوموړي مشهد رډیو ته وویل د یو وار بیا کوشش روان کړي چې د دوړو فریقونو ترمنځ لانجه هواره کړي، ځکه دغه لانجه زیات تکلیف مزدورکار خلکو ته ملاويږي. شانواز ترغزه مشهد رډیو پیښور.
د مشهد رډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سویاویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
ما مشال ریډیو درلودونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو په مخه اوس د غلام خان لارې ورتلونکي ټرکونه کولای شي تر میران شاه لاړ شي ولته افغان تجارتي توکي ښکته کړي. تر دې مخکې به دوی په غلام خان کې خپل مالونه ښکته کول او بیا به په پاکستان او ټرکونو کې میران شاه ته وړل کېدل. ځایي تجاران پر دې خوشاله دي خوای چې له ټرک سره یوازې یو ډرایور پرېښودل کیږي په کار چې کلینډر ته هم ورسره د تګ اجازه ورکړل شي. د عمر وزیر رپورټ. ورو
غلام خان بندر باندې تجارت کون کې پله پورې تاجران وای چې حکومت ځلې انتظامیه هغه گاډي چې په غلام خان باخلي کې دل ورته میرام شاه در په خیل منډي ته راتلو اجازه وکړه چې په خوشاله دي. خدای وای دا محل یوازې د کویلې گاډو ته اجازه شوه چې در په خیل منډي ته راځي هلته خالی کیږي. د سبزو او فروټو گاډو ته لا هم اجازه نه ده شوه. که حکومت زر ټول هغه گاډي چې افغانستان څخه مالونه راوړي میرام شاه او میرعلي ته پریدي تجارت به وده وکړي ورپه خستون زبای کمې شي. د میرام شاه در په خیل منډي یو تاجر غنی محمد وای
په دې باندې موږ دا دوه درې کولا د حکومت سره د کیسه کیسه هغه سره ستړي استمن شي نن ان شاء الله دې مې وې چې خدای کو راوونی دي. د افغانستان گاډي د غوټ گاډي دي د پرا خالی دی د راور یو پوس کړای دا د پرا کلینډر او د راور دې دغه ضرورت ته چې دا دوا سره وی په گاډي شې دوا کس هم پوس وی مش خال په ولتا پر روزګار کې چې میشته مکمل تاجرون تل یار خلاص شي. د خیس خلک آزاد امیران شاه پرې د پانی پر اطلای رتلای شو د میش تاجرون د میش عوام آزاد سی روسی.
د افغانستان څخه کویله راوړون کې د ټرک ډرایور نور محمد وای چې د کویله گاډو ته اجازه وشوا چې میرام شاه منډي ته مال راوړي. وړاندې به په غلام خان خالی کېدل چې ورته به ډېر مشکل وو.
د عمومي سہولت هم شته د موټر هم آزاد دي موږ آزاد یو مکسره گاډي کې اضافه شته اپنی نه پرګدي کلینډر نور سره پرګدي میشته د کلینډر د 30000 راته چې پارز کې تم کیږي نه چې مکس تیجا کیږي چې باید میشته دوی کوشش وکړي چې مکسره کلینډر پرګدي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې غلام خان تجارت د پرخ کولو لپاره اقدامات شروع دي. د سبزو او فروټو گاډو ته هم در په خیل منډي ته دراتلو اجازه شوه ضرب عملی شي او غلام خان بندر کې نور سہولتونه هم زیاتوي. د شمالي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې پاک افغان پارلیمنٹری فرندشپ گروپ اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشري کې شوه. د غلام خان بندر تجارت پاړه د تاجرانو ټولې ستونزې په ګوته کړې.
غلام خان بارڈر ته تلم نو التا یاسم بخپل سترګوم کتن ته کمیټه کې خبره پغه باندې شو سپیکر و تو به چې کوم متعلقه محکمې دي چې کسٹم نو کوي نرسې دي چې سکیننګ کې دي فعالیت راولیو. غلام خان کې د سلور بجو نه پس سبا کار بند شو نو بیا چې کوم گاډي بر واوړه د غریبانو انتظار کولو د کچ کار و بیا سبا نه حالت بجو شروع کېدو. هغه هم اوس دا فیصله به وشو چې اوس په سلیر بش ګنټه په غلام خان باندې کار روان دي. فیصله دا شوه دا چې باید پہلا خو کسٹم بھی ختم شی پدے سبزی او پدے فروٹو مانے دا افغانستان دا چکم نازی او کنا بل فرض محل بھی نشی ختم دلے بہر سبانی یو ریٹی.
غلام خان بندر باندے تجارت کون کی دا پولے پورے تاجران وقت پا وقت شکایتو نکڑی چھ تجارت کے ستون زیدی حل تا دا گاڑو دا تلاشی لپار عمالا ہم کم دا. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېږ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دي خبرونه به البته لند خبرونه د بشیر ګواخ نه وره.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د اکتوبر له شلمې څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه اتلي. دا غوښتنه د دې احتجاجونو وجه روانه ګرانی ده چې حکومت یې په کنټرولولو کې ناکامه شوی دی. خو د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13 په یو خبری غونډه کې ویل چې ګرانی یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسله ده. د مومند څخه د خبر پښتونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو وړونکي نږدې 1500 ګاډي د سپتمبر له 8 راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال بردار ګاډو د اتحادیې مشر اجي عارف الله د اکتوبر په 13 مشال لري ته وویل چې د کارخانو له مالکانو یې د کرایې زیاتېدل غوښتي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې وویل چې افغان تجاران ته به له دې وروسته 15 کلنې ویزې ورکوي. هغه همدارا زیاته کړه چې افغانان کولی شي اوس بغیر له فیسه آنلاین ویزې واخلي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیزاد د افغانستان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه له اوږدې مودې له دندې وروسته استعفا ورکړه. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر په 13 وویل چې د خلیزاد پر ځای به دغه مرستیال ټام ویسټ تر دې وروسته کار کوي. امریکای د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په جګړو کې استعفا شوی اتل کولن پال د 43 کلنو په عمر له کورونا وایرسه پرون مړ شو. پال سلور ستوریز جنرال وو د ګډو امریکایي ځواکونو مشر هم پاتې شو. هغه د امریکای د ریپبلیکن او ډیموکراټو سلور ولسمشرانو د لاسلاندې تر کار کولو مخکې د ویتنام په جګړه کې هم جنګېدلی وو. او په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې نن د عمان په مسقط کې دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د سکاټلینډ او پاپوا نیوګینی او بله د بنګلادیش او عمان ترمنځ.
د مشال ریولن خبرونه وسبه بل موضوع مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د نړیوالې ناستې کوربه دی. دا پر کابل طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د مسکو فارمیټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحثونه وشي. امریکا ویلي له مسکو فارمیټ سره لیوالتیا لري خو د دې اونۍ غونډې ته نه ورځي. طالبانو تایید کړی چې دوی یو لوړ پوړی پلاوی به په دې ناسته کې ګډون کوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
کمدا د ماسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 13 د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالبانو سره خبري وکړي. لدی مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې و خو بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس خبرې اعلان ته وویل چې امریکا د ماسکو په غونډه کې ګډون نه کوي.
We will not participate in the Moscow talks.
موږ به د موسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو ماسر او راغند فوروم ده. موږ په راتلونکي کې لدی فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې تا اونې په کې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریز د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خبره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په خوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود دا وار د افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوند مسلو له شنون کې فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمټ څغواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي. ولی ولې دل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو لکم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکو نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبري وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
ښاغلی فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیه دا زمينه ورته برابره کړي. روسیه داسې وخت موسکو فارمټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لمخ په زیاتېدونکي ګواښه په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ولیک سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په امریکا کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګویلی کڅام د سیمه د کنټرول په لحاظ داعش ډیر مخکې نه د خود افغانستان په ډیر ولایتونو کې داعش خراسان څنګه شبکې فعال دي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د طالبانو لوبیا وکمنې دور او روس ته افغانستان سره په پوله خپل اسکر تیار سي تدرولي. په همدې لړ کې تازه پروند د ډلیز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیه او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د څلورو زرو عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل کېدو له امله اندېښنې ښیي. دې کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي له ډیرو هڅو سره سره له یو څو محدودو قضیو پرته طالبانو له خبریالانو سره د تاوتریخوالي شویو پیښو ته ځواب نه دی ویلی. بل لور ته طالبان حکومت د کورونا چارو وزارت ویان وایي هغوی دا ډول ټولې قضیې څېړي او عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري. د موضوع تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه کوي چې په هیواد کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه څېړل کیږي. په دې کمیټه کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو مسؤل جمیل وقار د دوشنبې پورز ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت لره رامنځته کېدو تر دا مهاله د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیته قضیې ثبت شوي. خوتر اوسه نه دی چیرل شوی. دای وای د دوشنبه پورز د آینی ټلویزیون خبریال د کابل په لسمه حوزه کې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شو. تر دې وړاندې د یکشنبې ورځ ناوخته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل د یادې کمیټې له هڅو سره سره لیو څو قضیو پرته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په تړاو د طالبانو لخوا جواب نه دی ورکړ شوی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته یو شمیر هغه خبریالان چې تاوتریخوالی ورسره شوی وایي د طالبانو د حکومت پر راتګ سره د کار ساحه محدوده شوې. ناصر بوستان چې یوه میاشت دمخه په کابل کې دی ولاریون پر مهال د طالبانو له لوري وحل شوی وایي
یوه میاشت دمخه د دویمې حوزې مخ ته ښځو ولاریون کړی وو او موږ د راپور چمتو کولو لپاره ورغلي وو. طالبان راغله او ټول یې وشړل. ما خپل سټنډ اپ ثبتاوه او ژوندی راپور مې ورکاوه. دوی زه د ټوپک په میله ووهلم او دویمې حوزې ته یې بوتلم. درې څلور ساعته حوزه کې وم او هلته یې بیا ووهلم او له ما یې دا ژمنه واخیسته چې له دې وروسته به دا راز راپورونه نه جوړوم. بیا یې راپرېښودم.
ناصر له طالبانو غواړي چې دا ډول قضیې دې وڅېړي او د خبریالانو لپاره دې کاري اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د اطلاعات روز ورځپاڼې دوه خبریالان هم د ښځو له لاریون څخه د راپور چمتو کولو پر مهال د طالبانو له لورې ونیول شول او له سختې شکنجې وروسته بیرته خوشي شول. خود د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سعید خوستی ډاډ ورکوي چې دا ډول قضیې به وڅېړل شي.
نن یو راپور ورسېدو د خبریالانو د ملاتړ د ادارې د ځینو ملګرو له لورې چې لسمه حوزه کې کوم خبریال وهل شوی ده. موږ څېړنې کوو که چېرته داسې کومه پېښه شوې وي نو کومو کسانو چې دا کار کړی ده هغوی به د قانون منګولو ته وسپارل شي. اسلامي عمارت د رسنیو او د خبرنګارانو د خبریالانو ساتنې ته ژمن ده، د هغوی حقوقو ته ژمن ده، د هغوی سره به کوم برخورد
بد چلن نکی. خاغلی خوستی وی هر هغه خبریال چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي لکومی پیخي سره مخ کیږي د حوزو امنیتی مسؤلینو ته دی خبر ورکړي څو د ستونزو حل ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خوست کې خونکي د میاشتنیو معاشونو غوښتنه کوي. وایي له تیرو درو میاشتو خپل معاشونه نه دي اخیستي. دوی زیاتوي کې چېرې خونکو ته معاشونه ورنکړل شول نو ممکن د ښوونځیو دروازې وتړل شي. بل ورته چارواکي د خونکو ستونزې پر ځای بولي او ډاډ څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغوی معاشونه اجرا شي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې ښوونکي وایي لیوی خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکي فاطمه مشال راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او ماشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه ماشلې طریقه حل کوو، نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي، شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی سمی آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
عموماً دغه مشات دی د وظیفو معاش دی دغه د انسان د لومړنۍ اړتیاوو د پوره کولو لپاره ټپي شوې ده. فرض مثال په کورونو کې ماشومان دي، ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د ښوونکي معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره ټپي شوې دي چې د لیوې معاش څخه بری میاشتې پورې ورسېږي او موږ تقریبا دوه میاشتې کې تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې معاش هم نه دی اخیستی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي. وایي که هغوی ته تنخواوې ورنه کړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېر ستونزې رسېدلې دي، کورنۍ مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پرې خودلې د نور ورځني کارونه شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګټیاو له کابل زندیدلی او پونګ دی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به دا ستونزه هوار شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څو نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریب ده. دوی لپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کیږي.
یاد دی وی په خوست کې خواوشا درې لکه زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانستل شي.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو یو تازه سروے ښیي چې په پاکستان کې 34% کسان یعنی سړي ښځې غیر خوندي ګڼي چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې دي. د اکتوبر پر 18 خپره شوې دې سروے کې د پاکستان په 34 صوبو کې خلکو پوښتنې شوې چې پکې د طبقو په کچه هم د ښځو د خوندیتوب جاج اخیستل شوی دی. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي په پاکستان کې د ښځو د ناخوندیتوب کچه ښایي په سروے کې تر ورکړل شوې هغې هم زیاته وي. دوی په خبره په دې اړه باید سړی پوکل شي چې ښځو ته د یو انسان په سترګو وګوري او د هغوی عزت وکړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
دا سروے کراچی میشتي مارکیټینګ او ټولنیزي تحقیقاتي کمپنۍ پلس کنسلټنټ کړي چې پکې د پاکستان په 34 صوبو کې له شاوخوا 1300 کسانو د ښځو د خوندیتوب په اړه پوښتنې کړي دي. په سروې کې دوه پوښتنې سوي چې لومړی داوا تاسو څه فکر کوئ چې په پاکستان کې ښځې څومره خوندي دي؟ د ادارې یو چارواکي کاشف حافظ د اکتوبر پر 13 نیټه مشالې ډول چې د دې پوښتنې په جوابونو کې په ډاګه سوه چې په پاکستان کې یوازې 40% کسان چې په کې ښځې او سړي دواړه دي دا فکر کوي چې ښځې خوندي دي.
فکر کوي
د خیبر پختونخوا خجو د نور صوبو پرتلا ځانونه ډیر غیر محفوظ یاد کړل.
د سروي له ګډونوالو دوه مپشتنه په مشخصه توګه لښوځو یا د هغو د کورنۍ لغړو سوي چې دوی له کوره د باندې ځانونه څومره خوندي احساسوي. د دې پوښتنې په جواب کې معلومه سوي چې په پاکستان کې 90% ښځې له کوره د باندې ځانونه خوندي ګڼي او 53% وایي چې بیخي ځان خوندي نه احساسوي. په دې لړ کې د نورو صوبو په مقابله کې د خیبر پښتونخوا ښځې تر ټولو زیاتې ځانونه له کوره د باندې غیر خوندي احساسوي چې کچه 46% ده. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي امنا خان چې ډاکومنټري فلمونه جوړوي که څه هم په سروې کې برخه نه ده اخیستې خو له موندنو سره اتفاق کوي.
په ریکشا کې مخې ته ناست یا نو ټیک ده او په ریکشا کې شاته ناست دا رنگارنګ خلک به ته ګوري او اکثر چې پرواز ولاړ ولاړ به خپل کار ته به ولاړ او چې دا خلک د مخه تیری ګر تیری عجیباج باندې ضرور سره به ته ګوري او عجیباج به حرکتونه وکړي یو نیم پکې داسې مجاوا ته خراب خراب اشاره هم کوي مطلب نه ګزره دي خلکو به دې منټلټی نه پیغام جو خزه ولاړ خو څه کار به یې کنه مطلب ما ته خود نه فیل کیږي چې خزه بالکل سیف دي.
د شجو د حکومت لپاره فعال غیر حکومتي اداره عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشره سایما منیر وایي چې د دې په فکر په پاکستان کې بشای تر 80% زیات شدي دا سوي چې ځانونه خوندې نه احساسوي.
پاکستان کې د لوکل ترانسپورت دا محفوظ دی ٹرانسپورٹ دا پارے انتظار کئی آگا زیا محفوظ دے نہ آگا زیا چرتے با کور نہ چرازی آگا بس اڈے پور آگا زیا محفوظ دے اور بس کے چتن سے کم بتے میں ہی یعنی کی گیا بیلا خبر ہے جنہیں کہ چے کالج تزی اور چے کالج نے واپس رازی ددے بس کے چتن سرس کی
په پاکستان کې د شوزو د خوندیتوب قانونونه ستا چې پکې یو هم د شوزو زورونو د مخنیوي حق دی. دا قانون د ماده 509 لمخې شوزو ته د حق ورکوي چې کایڅوک په اولسي ځایونو کې زوروي نو کولای شي پرزدي له پولیس سره مقدمه درج کړي. خو زمو منیر وایي چې پر قانون ډیر کم عمل کیږي.
کار دا دی چې اوس مونږ ټول دا الکانو سره او سړو سره کارو هغه په دې خبره پوي کو چې دا چې نه کې دا خزه چې دلته نه کار نو زی یا روزګار لو زی یا چې څه لو زی نو دا خزه چې دا استاد تفرید لپاره بهر نو شي هر خزه چې دا هغه معتبره ده هغه بایسیت انسان عزت لري او تا تم پکار دی چې تم دا غي عزت کوي. زما دا خیال دی چې څو پرې مونږ الکانو سره نه کینو هغه ته دا خبرې
دا پلس کنسلټنټ په دې درې میاشتنیز سروې کې د هم ویل سوي چې د ټولنې د لوړې طبقې 50% او د لاندنۍ طبقې 38% ښځې له کوره بهر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنې لري.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمه مدني فعالان د صحت محکمې له چارواکو غواړي چې په سیمه کې جوړ شوی یو لس نوی هسپتالونه زر تر زر فعال کړي. د دوی په خبره د هسپتالونو د منځنۍ او کوزي کورمه په مختلفو ځایونو کې جوړ دي چې لډیرو له یوې مودې راځي بند پراته دي. بل خو چارواکي وایي په سیمه کې د هسپتالونو د فعال کولو لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او دا مسلې به زر حل شي. د طارق اورغزي رپورټ.
د کورمې مدني فعالانو د اتوار پر ورځ ویلي چې په سیمه کې یو لس سرکاري هسپتالونه داسې دي چې د جوړېدو یې کالونه وشول خو لا هم غیر فعال دي. د هغوی په خبره د هسپتالونه زیاتره په منځني او کوزه کورمه کې دي چې روغتیایي عمله نه لري او ودانې بند پرتې دي. د پړچم کني انور شاه زغم مشال لډیو ته وایي که دا هسپتالونه فعال شي نو د صحت په لړ کې هغلته ستونزې ورسره حلقی دیشی.
نمو داغی دا پعال که دو دا پارا درخواست کهو او داغی وجه یا داغی اوامل دادی چې په کومو کلو کې غیر پاغال د صحت مرکزونه دي الته کې خلک ژوند کوي الته کې خلک بیماریږي الته کې ایمرجنسی کیسونه راځي نو هغه خلک بیا خپل بی ایچ یو یا د صحت مرکز غیر پاغال یا هغه بیا 100 کیلومتره لري خپل بیمار خپل زخمی منتقل کوي اکثر په لاري کې هغه مړ شي.
بلخوا د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن مسلمان دا خبره مانی چې په سیمه کې ورسره یوش میر هسپتالونه لا هم غیر فعال دي. چارواکي د هسپتالونو غیر فعال کېدو وجه دا خی چې د زینو آبادی تر جوړېدو پس لا هم ورته ندی حواله شوی او چې کوم سره دي نو هغه د ډاکټرانو او نور عملی د نشټوالي له وجې هغل تبن پراته دي. ډاکټر عنایت الرحمن وای په ضلع کې شپږنیوي هسپتالونو د فعال کېدو لپاره هڅې روانې کړي، خو مسله دا ده چې په صوبه کې د ډاکټرانو پر برتی بندیز دی، نو ځکه دغه مسلې حل کېدل دومره وخت واخستلو. د صحت محکمې مشر زیاتوي په ضلع کې دومره روغتیايي عمله سره نشته چې هغه هسپتالونو ته ورکړي او فعال کړي.
د دې ایسی نیز راغلی دي اوس ایشو دغه دادا چې دغه په بند پر ریکروټمنټ باندې دغه لپاره د منیسټر سیف دا ډایریکشنز چې تاسو بند ریلکسیشن الی نو انډیویجوال کیس برا لګی چې د هسپتال کې دونه پوسټونه خالی دي نو په پراپر چینل نو هغه کیس دوه میاشتې تقریبا وشو چې مالې غلې دي ایسو نه ممکله ډی جی نه ممکله منیسټر سیف ټیبل تر رسیدلې هغه کیس هم خپل ایم ان ای سیف ته ایم پی ای سیف ته ورکړې دي چې منیسټر سیف سره ملاوي شي چې دا انډیویجوال مونږ ته بند ریلکسیشن ملاوي شي چې د دې لپاره مونږه ریکروټمنټ وکړو.
په منځني او کوزو کورما کې د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه درې څلوېښت ورکوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې پکې دوه دېرش فعال دي، خو هغه هم داسې دي چې د صحت په لړ کې د ځایي اوسېدونکو ضرورتونه نه پوره کوي. په داسې صورتحال کې ځایي خلک مجبور دي چې خپل مریضان د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته یوسي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ وایي تر هغې به خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي چې خپلوان یې نه بي موندل شي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا به احتجاجي مظاهرې کړي او حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنې کړي دي. دوی پر امنیتي ادارو د ورکو کسانو تور پورې کوي، خو امنیتي او استخباراتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین ګیګانې وایي په های کورټ کې د ورکو کسانو تر زرو زیاتې قضیې لا هم نه دي فیصله شوي. تفصیل د ګلیاز په دې رپورټ کې اورو.
وکیل شبیر حسین ګیګانې وایي د ورکو کسانو مسله دومره پیچلې ده چې عدالتونه یې هم په هوارې کې بې وسه معلومیږي. نوموړی له څو کلونو راهیسې د ورکو کسانو موندلو، عدالت ته د وړاندې کولو او د هغوی د خوشي کولو لپاره قانوني مبارزه کوي. ګیګانی د سپتمبر پر 12مه له مشال لوسر په خبرو کې د جانپری په نوم د هغې ښځې قصه وکړه چې څلور زامن یې له 2014 کال راهیسې ورک دي.
دا کوم چې ویل شریمت اجازه کولی شو چې دې نکاحانو کوم د ځواني خزيري ولس نه بالغ مشمول او عدالت هم به بس عدالت مو جوړلو ټول سرکاري او کلام مو جوړلو خلکو مو جوړلو دا د سیاسي ادارې چې د دې مخ زمونږ عدالت زمونږ قانون آئین به بس د صرف جوړلې.
خدا دې یوازې د جانپری قصه نه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای چې په 1300 پاسه یوونی ملسیزه کې په هیواد کې لزګونه کسان ورک شوي چې پکې د ډیرو د مړی ژوندۍ او ځای ځایګي پته نه لګي. په تیرو کلونو کې د ورکو کسانو د موندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره او لاریون شوې دي. په تیرو میاشتو کې په خبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي. د پاکستان حکومت وايي د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن خپل دندې ته دوام ورکړي او په 2006 کال کې هم لزګونه کسان کورونو ته ستان شوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او د بلوچستان اوسیدونکي دي چې د ورکوبولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پورې شوي، خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وایي چې موندل شوي کسان دا نه وایي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول. په پیښور کې د ورکو کسانو موندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مومندو لال باچا صافي د سپتمبر پر 12مه مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي. لال باچا صافي وایي په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ مهالویش اعلان کړي.
مسله حل نشي نو احتجاج خو به لازمي جاري احتجاج خو ختمه دي ختمي کنه صبر دا مساله حل شي نه احتجاج برواني ور د احتجاج ختمه دو خبر نشته. د دې هغه مشر جديد خندارونه امیر اوزل د میسنګ پرسن والا هغه وارث ورسا چې دا غوي مشر ټاکلې ده کنه نو هغه دا اختیار هغه سره ده چې هغه به کې دې شي چې د صورت کې د دې پروګرام د بیا دوباره اعلان کړي او دا هغه به کوي دا احتجاج هغه نظر نیتا او ټیم ټیبل به جوړي شډول به جوړي په خلاف تنه کې نه دې نه دې
د
ساپی په خبره په تیرو 12 کلونو کې یوازې لمومندو لزګونه کسان ورک شوي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر هینا جلانی د اگست پر 15 مشال لیتو ویلی ول چې په پاکستان کې د بشری حقوقو په سر غړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر وسه خاص پرمختګ نه دی شوی. پښتنه دا چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپورو عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځنډ ښکار ده او نه هواریږي. وکیل شبیر حسین گیانی وای په پیښور های کورټ کې تر زرو قضیه لا هم نه دی فیصله شوی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال لوتی ویل ځینې قضیه خو ان ل 2013 کال رئیس د ځنډ ښکار دي.
کله نه مسین پرسن چې جمع کو کو په یو کې جمع کو په نور د درته نه جمع کو نو سره خو نور څو اصلي اړې د حکومت څومره چې ریاستي ادارې د خپلې ادارې ایسای شو ای بي شو ایم ای شو ایکس ای ولا شو پولیس شو سجدي شو وغیرہ د ټول دین د هوم سیکټر د خبر پورتل په د سوبینا د فدریشن نه ویني جواب وړي چې تاسو دا سرچ کې تاسو سره دا کم ځای کې دی په 2021 پورې اوس پورې حکومت ای کو ته جواب کدرې ورنکو چا دا کسمه سرشته یا نشته.
د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وایي هغه ادارې د خلکو په تختولو او ورکولو کې ککړې نه دي. ملخو په کمی اسمبلی کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12 مشال لوتیبل چې پر دې موضوع یې سو سو ځلې له امنیتي ادارو سره ناستې کړې دي خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري.
لکه موږ سپارښت لته یو کارنل سیب له موږ یو نوم ورکړو چې دا نوم دغه ولې میسنګ دی نو هغه چې کله هغه لګ پېښ کړو نو هغه بیا سپداش انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټول مخامخ وګړو چې ما په پوره پرانیز کې دا د دې کې خودکش سره تیار کړو په دې باندې ما ډزې کړې دي دې نه ما سر کټ کړو نو دا ټول خبرې پر ریکارډ باندې هم موجود دي چې کوم خلک میسنګ دي دا غوي خامخا انټی سٹیټ ایکټیویټیز کې انوالو دي. ټول ادارې ملک ډیر ښه پويږي دا ملکی ادارې چې څومره نظام زمو ستارونو بچي دي.
د ورکو کسانو کورنۍ او فعالان وای چې حکومت دې هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي ک جرم وربند ثابت شي نو بیا دې ورته سزا ورکړي. لا پردې می و پختل چې حکومت ولی هغه کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او ریاستي ادارې ولی عدالت ته جواب نه وای. نو موري د دې دا دلیل ورکړ چې زینو عدالتونو په تیر وختونو کې لوی مجرمان خوشي کړي چې د هیواد او ولس په زیان تمامي په پاکستان کې عدالتي نظام پر ثبوت او شواهد ولاړ دی او که پر دې اساس پرچا جرم ثابت نشي نو بیا یې عدالت خوشي کوي. خو د ورکو کسانو لپاره د سرکاري کمیشن وای د روان 2021 کال تر پیل یې 3,802 ورکو کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هڅه هم کوي.